رنګړې ده. خو په لومړۍ نیمایي کې اوري چې یوناما 2015 کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال بللی دی، او ویلي دی چې په دغه کال کې 11,000 افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده چې د تیر وړم کال په نسبت 4% زیاتوالی ښیي. په دې اړه د بشري حقونو د خپلواکو کمیسیون غبرګون هم درته راخلو، او دا هم اوري چې د ولسي جرګې اداري پلاوی او یو شمېر سیاسي کتونکي د ولسمشر د فوقالعاده استازي وروستۍ څرګندونې د نوموړي او حکومت ترمنځ د رامنځته شوې ستونزې زیګنده بولی. خو تر هرڅه مخکې خبرونه لرو. د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وای.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای چې 2015 میلادي کال ملکیانو ته د تیرو کلونو په پرتله خونړی کال و. د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږي بنسټ وایي چې له نامنوی وروسته فساد افغانستان تر ټولو عمده ستونزه بلل کیږي، او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ملي اردو په عملیاتو کې د دولت 12 وسلوال مخالفان وژل شوي. دا هم پوره خبرونه. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې 2015 میلادي کال ملکیانو ته د تیرو کلونو په پرتله خونړی کال و. یوناما په یو راپور کې چې نن خپور شو راغلی چې په 2015 میلادي کال کې څه باندې 10,000 ملکیانو ته تلفات اوښتي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولا هیسم د دغه راپور د خپرېدو پر مهال وویل چې 2015 میلادي کال ملکي تلفات د 2014 میلادي کال په پرتله 4% لوړ شوي دي.
په دغه ریپورت کې له تر ټولو مهمې موندنې دا دي چې په 2015 کال کې 12,002 ملکي افغانانو ته تلفات اوښتي دي، چې دا د 2014 کال په پرتله 4% زیاتوالی ښیي.
هیسم دې خبری غونډې کې ملکیانو ته اوښتي تلفات د نه منلو وړ وبلل. د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې راغلی چې د وژل شوي او ټپیانو 25% ماشومان او 10% ښځې جوړوي. د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږي بنسټ وایي چې له نامنوی وروسته فساد افغانستان تر ټولو عمده ستونزه بلل کیږي. د دغه بنسټ مسؤلینو نن په دې اړه د خپلو 2 میاشتو موندنو راپور له خبریالانو سره شریک کړ. د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږي بنسټ یو مسؤل محمد صابر صدیقي وویل چې له 2016 میلادي کال راوروسته هر کال د بل کال په پرتله په افغانستان کې د فساد ګراف لوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د شفافیت نړیوال سازمان ویلي وو د افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو په قطار کې دریم ځای خپل کړی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له ټولو والیانو غوښتي چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو ورځ دی چې د دلوي له شپږمې سره سمون خوري په شاندارو غونډو او مراسمو سره ونمانځي. د دغې ادارې له خوا نن په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا کار به د جهاد د هغو کسانو روح ته درناوی وي چې د هیواد د ازادۍ لپاره یې ځانونه قربان کړي دي. د پخوانی شوروي اتحاد سره لخرې په 1950 مریز کال کې د جدي پښپګم افغانستان ته راغلی، او تر نهو کلونو جنگ جګړو وروسته د 1980 کال د دلوي پښپګوښتمنې ته له افغانستانه ووتلې. او د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ملي اردو په عملیاتو کې د دولت 12 وسلوال مخالفان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. دغه وزارت څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه عملیات د خوست، ننګرهار، میدان وردګو، ورزګان، کندوز او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دغه عملیاتو کې د ملي اردو نو سرتیري هم وژل شوي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه امریکایي سیال بارک اوباما د ګډو ډیپلوماټیکو هڅو پر تیزولو موافقه وکړه. دا په اصل کې د چور د مخکې د منشن په امنیتي کانفرنس کې د سوریې د شخړې د حل پر لارو چارو سلا وسوه. د کرملین د اعلامیې له مخې دواړه مشرانو نن په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړې. اعلامیې زیاتوي چې پوتین له اوباما سره په خبرو کې د نړیوال تروریزم پر خلاف د یوې نړیوالې متحدې جبهې د جوړولو پر اړتیا ټینګار وکړ. راپورونه وایي پوتین ویلي چې په بریا سره د داعش او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره لپاره د امریکا او روسیې د پوځي چارواکو ترمنځ نږدې اړیکو ته اړتیا ده. په اعلامیه کې راغلي پوتین هیله څرګنده کړې چې د مینسک د پروسې له مخې به د کیف او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د شخړې کمولو لپاره په اوکراین کې چارواکي خپل تعهدات په بیړه پر ځای کړي. لویدیځو هیوادونو پر روسیې تور پورې کړی چې په سوریه کې هوایي حملو او د ولسمشر بشار الاسد له حکومت نه یې ملاتړ د امنیتي وضعیت د خرابوالي سبب سوی دی. د لیوادا خپلواک مرکز د یوې نظر پوښتنې له مخې په 5 کې څلور روسان په دې باور دي چې هیواد یې دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. دغه نظر پوښتنه چې څو ورځې مخکې خپره شوې وایي 20% روسان فکر کوي چې اقتصادي بحران به لږ تر لږه د 2 کلونو لپاره دوام کوي. 23% نور بیا په دې باور دي چې دغه بحران به لږ تر لږه 2 کاله روان وي. په نظر پوښتنه کې پوښتل شوو 24 کسانو د دې اقتصادي بحران علت په نړۍ کې د تیلو د بیې ټیټېدل ګڼلی دي. 23% نور یې اداري فساد بللی، خو 20% نورو ویلي چې د لویدیځ لخوا لګول سوی بندیزونو دغه بحران راوستلی دی. په همدې حال کې 26% نورو تور پورې کړی چې د بحران علت پر دفاعي برخه زیات لګښتونه او بیوروکراسي ده. تر نیمایي زیاتو پوښتل سوو کسانو ویلي چې دغه بحران د دې سبب سوی چې دوی پر خوړو او نورو ضروري موادو لګښتونه کم کړي. 85% نورو ویلي چې د تیر کال په پرتله یې خپل ورځني لګښتونه 30% کم کړي دي. سعودي عربستان تایید کړی چې د داعش وسلولو پر ضد د جګړې لپاره به د ناټو د غړي هیواد ترکیه انجرلیګ هوایي اډې ته الوتکه ولیږي. د سعودي یو پوځي مقام بریج جنرال احمد الاسیری پرون العربیا ټلویزیون ته وویل چې عربستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې زیاتولو ته ژمن دی او دا اقدام هم د همدغو هڅو په لړ کې کوي. سعودي عربستان په وروستیو اونیو کې بیا د اسلامي دولت ډلې یادش پر وړاندې په هوایي حملو کې ګډون پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر اشن کارټر څو ورځې مخکې د سعودي عربستان هرکلی وکړ چې غواړي په دې مبارزه کې خپل رول پراخ کړي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د شامی پورز یعنی سپاک ورسپاڼې ته ویلي وه سعودي عربستان د ترکیې هغې هوایي اډې ته د الوتکې لیږلو په درشل کې هلته پر تیاریو څېړنې پیل کړي دي. ینني چارواکي وایي د ترکیې پولې ته څیرمه درې مشکوک کسان نیولي چې په ډیرو وسلو سمبال وه. یوه لوړ رتبه چارواکي اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل درې وړه مشکوک کسان عراقي کوردان دي چې د برېټانیا تابعیت هم لري. درې وړه پروند ساحلي ساتونکو لخوا د یونان د شمال ختیځ ښار الکساندرو پولیس بندر ته نږدې نیول سوي دي. د ساحلي ساتونکو یو ویان د دغو کسانو نیول کېدل تایید کړل، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. او د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند شپږ مخکښ کاندیدان د لومړنیو رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یو بل مناظره کې سره مخامخ شول. دوی د خپل ګوند لخوا د 2018 میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو ته کاندیدان دي. دغه کاندیدان پرون د ساوت کارولینا په گرین وایلد کې راڅرګند شول. په دغه جنوبي ایالت کې د شامی پورز ابتدایي رای اچونه کیږي. تر دې مخکې د امریکا د سترې محکمې د قاضي انتونین سکالیا د مرګ خبر اعلان سو. ټولو کاندیدانو موافقه وکړه چې ولسمشر براک اوباما دي د هغه ځایناستی معرفي کړي، خو کاندید ډونالد ټرمپ له مشرانو جرګې چې جمهوریت غوښتونکي پکښې زیاتې غوښتنه وکړه چې د اوباما لخوا دي د بل ځایناستی د معرفي کولو مخه ونیسي. سناتورانو ټیډ کروز او مارکو روبیو د مهاجرت پر مسله هم جنجالي بحث وکړ، خو کروز پر روبیو انتقاد وکړ، د هغه ناکام قانون باطل کړی چې کولای سوی د ځینو غیر قانوني مهاجرینو لپاره چې غواړي په امریکا کې تابعیت واخلي یو میکانیزم ایجاد کړي. او اوس هم د هوا حالات.
دا هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په بامیانو کې به نن آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 14. په بدخشان کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 2. په کابل کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 4. په کندهار کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 3. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 1. په هرات کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفي 6. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 15.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. مخکې له دې چې د پروګرام معرفي درته وکړم، یو زیری دا هم چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي شریف مرادي وکولای شول د سرو زرو یو مډال د جنوبي اسیا په سیالیو کې څو شېبې مخکې وګټي. له دې سره د افغانستان د سرو زرو د مډالونو شمیر 4 ته ورسید. مخکې له دې د تکواندو دریو لوبغاړو د سرو زرو مډالونه اخیستي وو، یو هم د وښو
لوبغاړي د سرو زرو میډال اخیستی. یعنی جمعن افغانستان 15 د سرو زرو میډالونه ګټلي دي. وړاندې په پروګرام کې اورئ. یوناما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې 2015 کال د افغانانو لپاره خونړی کال بللی، ځکه چې 11 افغانانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي.
11,002 افغانان سیویلینز نان کمباتنس هاف ډاید او ور انجرډ ان 2015.
دا هموري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې باید په جګړه کې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وشي او د هغوی له مرګ ژوبلې ډډه وشي. د ولسي جرګې اداري پلاوی یو شمېر سیاسي کتونکي د ولسمشر د فوقالعاده استازي وروستۍ څرګندونې د نوموړي او حکومت ترمنځ رامنځته شوې ستونزې زیږنده بولي.
او مشکل شخصي پیدا کرده، صلاحیتایی را که میخواه داشته باشه حتما براش قانون نداده یا مقامات ندادن. مردم سر احمد ضیاءخان هیچ باور ندارن.
له هلمند او خوست نه هم راپورونه لرو. په وروستۍ نیمایي کې اورئ چې د ورکشو عزیزانو په پروګرام کې څه تیریږي. یوناما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې 2015 کال د افغانانو لپاره خونړی کال بللی دی. یوناما وایي په 2015 کال کې ملکي مرګ ژوبله د 2014 په پرتله 4% زیاته شوې او په کلنی راپور کې د دوی راټول شوي ارقام وحشتناک دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د جګړې لښکېلو ډلو په جدي توګه وغوښتل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
د یوناما نوی راپور ښیي چې په 2015 کال کې شاوخوا 11,000 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي، چې د 2014 کال په پرتله 4% زیات والی ښیي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په جګړې کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې په اړه خپل مفصل راپور د یکشنبې په ورځ خپور کړ. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم د دغه راپور د خپرېدو پر مهال وویل چې په 2015 میلادي کال کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې ارقام وحشتناک دي. دا وایي موږ هر کال چې خپل راپورونه نشروو د ملکي وګړو د مخ پر زیاتېدونکې مرګ ژوبلې په اړه یادونه کوو، خو په حقیقت کې کوم ارقام چې په دغه ګزارش کې راټول شوي هغه د شاوخوا 11,000 کسانو مرګ ژوبله ده او دغه ارقام وحشتناک دي. د ملګرو ملتونو د ترتیب شوي راپور پر اساس په 2015 کال کې 3,515 ملکي وګړي وژل شوي، 4,455 ټپیان شوي، چې په دغه شمیر کې 6,855 تنو ته د طالبانو او 1,845 تنو ته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تلفات اوښتي دي. دویناما په دغه راپور کې د ملکي تلفاتو لوی عامل د طالبانو په ګډون نورې وسلوالې مخالفې ډلې او بیا امنیتي ځواکونه بلل شوي. د دغه راپور له مخې پر طالبانو د 12% او پر افغان امنیتي ځواکونو د 10% مرګ ژوبلې پړاچول شوې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په افغان جګړه کې لښکېلو خوا وغوښتل چې د جګړې په میدانونو کې ملکي ژوبلې ته پام ډېر کړي. ښاغلی هایسم وایي په 2014 کال کې جګړې که شدیدې هم شي، خو که ښکېلې خواوې د تلفاتو د مخنیوي اراده ولري دغه کار د امکان وړ دی.
وی ریکګنایز دټ اول د پارټیز ټو د کانفلیکټ
دای وی مونږ دا درکو چې په جګړه کې ښکېلې خواوې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په برخه کې ګډ نظر او هوکړه لري، خو مونږ اوس دا غواړو چې ښکېلې غاړې له رسمي اعلامي وراخوا قدم کېږدي او په خپلو جګړیزو تکتیکونو کې تغییر راولي او ملکی تلفاتو مخنیوی وکړي. او زه هیله لرم چې کله مونږ د 2014 کال د ملکی تلفاتو ریپورت وړاندې کوو باید د پام وړ په ملکی تلفاتو کې د پام وړ کموالی راشي. که څه هم یوناما وایي هڅه یې کړې چې په دغه راپور کې راټول شوي ارقام او معلومات تر خپلې وسې کره او دقیق کړي، خو افغان حکومت بیا د یوناما دغه راپور نیمګړی بللی دی. له اجرایي ریاست رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې د ډاکټر عبدالله له قوله دا ویل شوي چې یوناما په ډیرو مواردو کې هغو ملکي تلفاتو ته اشاره نه ده کړې چې د طالبانو لخوا اوښتي دي. په دغه خبر پاڼه کې همدارا زیدا شوې چې ملکی تلفاتو کې د طالبانو د ملامتۍ د اندازې کموالی کولی شي د غورانکارو ګروپونو ته له عدالته د تیښتې زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو د ترتیب شوي راپور پر اساس ملکی وګړو ته تر ډیره د ځمکنیو جګړو او پیچلو ځانمرګو بریدونو له کبله زیان اوښتی. په راپور کې دا هم راغلي چې د 2014 کال په پرتله په 15 کال کې د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې په اندازه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په برخه کې د یوناما د راپور په داسې حال کې خبریږي چې د امریکا د ملي امنیت تر څنګ د ځینو افغان چارواکو وړاندوینې دا ښیي چې په 2018 کال کې به هم په افغانستان کې جګړې زور واخلي.
حدیث پردیسو چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات ورکول، په دغه راپور کې راغلي چې په 2015 کال کې 1000 افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتي او 20% مسؤلیت هم وسلوالو مخالفینو ته راجع کیږي. دا چې 2015 کال تر ټولو خونړی کال و، د بشري حقونو خپلو کمیسیون د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د کړیو ژمنو سره سره د ملکی وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه واخلي. دا چې بیا هم ولی ملکانو ته مرګ ژوبله اوړي، دا پوښتنه نوریاس نوري د مرکې په پیل کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلو کمیسیون له ویاند رفیع الله بیدار څخه کړي. ښاغلی بیدار په ځواب کې داسې ویلي:
واقعیت دا ده چې د ملکیانو او د ملکي تلفاتو مسله په افغانستان کې دغه نزا او د جنګ چې روان دی یو بشري ناورین دی، او د کوم وخت نه راپدې خوا چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یا د یوناما محترمې ادارې په دې حقله باندې خپل نگرانۍ او تشویشونه وړاندې کړي دي. داسې قوي میکانیزمونه تر اوسه نه دي راپیدا شوي چې د ملکي تلفاتو په حقله باندې کوټلې اقدامات وکړي او په دغه کچه کې چټواله راشي او کمواله راشي. نړیوالو ځینې میکانیزمونه جوړ کړي چې د ځواب ورکونې یو میکانیزم ولري. کله ناکله مخالفین هم خپل رسمي اعلامیو کې د ملکي تلفاتو د کچې د کموالي لپاره خپل قمندانانو ته اشارات لري. د دولتي مقامات هم په دې کال کې څو ځلې په شورای وزیرانو کې یا د شورای امنیت په جلسه کې دغه مسله راپورته کړله، ولې داسې میکانیزمونه تر اوسه جوړ شوي نه دي اوس هم چې د ملکي تلفاتو لپاره کوټلي اقدامات او یا داسې ډب واچي چې د دې په کچه کې کمواله راشي.
بیدار صاحب، کله چې بې تاثیره دي دغه راپورونه خپرېدل، نو د څه لپاره دغه راپورونه خپروي؟ آیا یوازې د دې لپاره چې د ملکي تلفاتو هغه ارقام ثبت او رجستر شي هر کال؟
نه، د هر راپور په اخره کې موږ دولت ته او نړیوالو ادارو ته او مخالفینو ته د دولت لازم سپارښتنې لرو چې دغه مسایل پراخ شي. د جنګ قوانین باید مراعات شي، ملکی ځایونه نه باید هدف وي، او ملکی تاسیسات او هغه خدمات چې عامه خلکو ته خدمات وړاندې کوي هغوی نه باید چې هدف وي. متاسفانه چې اوس جنګ دغه ځایونو ته انتقال شوی دی چې پخوا کې ډېر مسکونی ځایونه او د اوسېدو ځایونه او عامه تاسیسات وي، هغوی ډېر ضرر ګوري په دې جنګ کې. مخکې به داسې وو چې سره غاړې ماینونه به ډېر خلک وژل، اوس دغه منظم جنګونه او دا هدفي وژنې ملکی ځایونو باندې د مرمیو پرېوتل او انتحاري حملې طبعا په صدر کې دي چې دوی ډېر کسان وژني. نو موږ وایو چې چیرته چې د دولت د خوانه کې عملیات کېږي، خپلو قمندانانو ته به لازم هدایات باید صادر کړي چې د ملکیانو ژوند او مال ته خیال وساتي، او مخالفین دولت هم په دې اکله باندې، ځکه د جنوا کنوانسیون کې یو حکم شته دی چې مخالفین هم باید دود دستور د جنگ مراد کی او ملکانو د ژوند حفاظت باید وکړي.
بيدار صاحب، په دغه راپور کې ویل شوی دی چې لومړی سر کې جګړې او نخته ډیر تلفات اړولې، ورپسې بیا دغه ماینونو وایدا د نړیوال قانون څخه ښکارا سرغړونه ده او کېدای شي هغه جنگي جرمونه هم وانګیرل شي. په افغانستان کې مونږ د ډیرو لوی داسې پیښو شاهد چې الته یوازې ملکانو ته تلفات رسیدلې دي او مسولیت هم مخالف ډلې په غاړه اخیستې، ولی تر اوسه پورې یو دوسیه هم د جرمونو نړیوالې محکمې ته نه وړاندې شوی؟
د دولت مکلفیت بیا هم زیات دی چې کچېرته خپل ملي میکانیزمونه نشي کولای او یا اراده موجوده نه وي یا ظرفیت موجود نه وي چې دغه جرایم وڅېړي، نو نړیوال میکانیزم ته مراجعه هم د دولت په مشروعیت باندې کېږي. دولت باید د هغوی نه دعوت وکړي او راشي دغه څېړنې او پلټنې وکړي. د ملکي تلفات خبره دغه بې ځایتوب د کډوالتوب یا تنه وژنه او زخمي کېدل نه وي، بلکې کورونه ورانېږي، بلکې سربندونه ورانېږي، عامه تاسیسات ورانېږي. دا په ځینو مسایلو کې مشاهده حالات کې واقعا دا جنګي جرایم دي چې په دې اصله باندې هم ملي میکانیزمونه باید فعال وي، او کدا نشي کېدلی نو نړیوال میکانیزم سره دولت باید مراجعه وکړي.
بيدار صاحب، تاسو هم یو ملي میکانیزم دی، یعنی د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون، تاسو په دې برخه کې څه کړي دي او څه مسؤلیت لري؟
موږ دغه مسایل پیدا کوو او دولت ته سپارښتنې کوو چې د جنګ قوانین باید مراعات شي، هیڅ توجیه نه لري چې مونږ وایو شدت د جنگ ده یا مخالفین په شدت باندې عمل کوي، نو مونږ هم په شدت باندې عمل وکړو. اطفال باید په جنگ کې استعمال نشي، دا خبره ورته کوو چې په جګړه کې استعمال نشي. ملکی تلفاتو مسله زمونږ د پاره سور خط ده، دا نه باید چې هغوی هدف وي، عامه تاسیسات نه باید هدف وي، د اوسېدو ځایونه نه باید هدف وي، او په جنگ کې د دې باید خیال وساتل شي. او دغه جنیوا کنوانسیون چې افغانستان امضا کړی دي، بشرپاله قوانین چې کړی دي چې د جنگ حالات بیانوي، هغه باید جدا مراد شي.
تاسو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ویاند رفیع الله بیدار خبري واورید چې د 2015 کال کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه د یوناما د روسي راپور په اړه خبري کولې. اوس هم ورزو د ځینو عام افغانانو غږونه اورو چې د دغه راپور په اړه څه وایي.
رښتیا واقعا څه په نړۍ خو نو باید حکومت په دې کې سعی کوشش وکړي یو صحیح نظم اردو دپاره، پولیسو دپاره، ځکه چې دا خلک په امن کې زندگی وکړي. هر ملک ته چې ګورو څه په شاوخوا هوا سره خپل ژوند مخکې بږي، او زموږ روزمره یو انتحاري یو جنگ یو معامله خامخوا په مخکې می داسې ورځ به نوي شي. یعنی له کوره زه خپله مامور د دولت یم، کله چې راوځم کور کې خدای پاماني له خپلو بچانو سره کوم، چې کرار نغلم امکان د دې سره ځکه چې هر وخت موږ ته دغه قصې را مخکې شوي دي.
دا رښتیا خبره ده چې 2015 کال چې تیر شو، دا خونړی کال د افغانستان د خلکو لپاره، بلکې په دې کال کې 1000 کسان شهیدان شول او زیات په دې کې ملکیان کسان و، بیګنا کسان چې د دواړو خو د طالب دخوا او د دولت دخوا د دواړو خو وشل کېږي، نو زیات کسان ملکیان په دې کې تلفات و.
عام خلک د وزیرانو دولت غوښتنه ده کو چې دولت کا دولت وی کا رئیس جمهور کا رئیس جمهور وین خو خپل خلکو او بیگنا خلک نه ده جوبلونه او ده وحالو تکورونه او ده تلفات نو خلک نه واسي که دولت وی کا رئیس پروژې نه خپل کاری.
تاسو د ازادي راډیو لري د ملکیانو د مرګوبلي د زیاتېدو په برخه کې د ځینو عامو افغانانو خبري واورید چې له دولت یې وغوښتل چې باید ملکیانو ته جدي پاملرنه وکړي او د مرګوبلي نه مخنیوي وشي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ولسی جرګې د اړی پلاوی او یو شمیر سیاسي کتونکو د ولسمشر د فوقلاده استازي ورستۍ سرګندونی د نوموړي او حکومت ترمنځ درامېست شوی ستونزې زیګنده بولی. احمد ضیا مسعود په خپل تازه سرګندونی کې ویلي د وسلوالو طالبانو پر ضد په تخار کې د مقاومت شورا جوړه شوی او په بدخشان کې او یو شمیر نور ولایتونو کې هم باید ورته شوراګانې جوړ شي. خو د ولسی جرګې منشي او یو شمیر سیاسي کتونکو بیا په هر عنوان د وسلوالو ګروپونو جوړول ناسم عمل بولی او وایي دا به افغانستان د خلکو لپاره سرخو جوړ کړم. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحبای په ریپورت کې.
د اصلاحاتو او خې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استاذ احمد ضیا مسعود ورسته یو سرګندونو په دولتي درو او سیاسي کړیو کې بیلابل عکس العملونه راپارولې دي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خغلی مسعود دا سرګندونې له حکومت سره د نوموړي ستونزې په ګوته کوي او د خلکو ستونزې نشي هوارولی. خغلی انعامي وویل چې خلک د خپل سر وسلوالو ډلو پلوي نه دي او غواړي چې نظام تقویه شي.
او مشکل شخصی پیدا کرده،
هغه شخصی ستونزې پیدا کړې دي. کوم صلاحیتونه چې غواړي ولري حتما قانوني هم چارواکي نه دی ورکړي، نو ځکه دا ډول سرګندونې کړې دي. خلک په احمد ضیا خان هیڅ باور نه لري او کوم مؤثریت هم نه لري. د افغانستان خلک د نظام د تقوی پلوي دي. دا ډول د حکومت پر ضد د خلکو پارول هیڅ امکان نه لري او هیڅ نتیجه نه ورکوي.
احمد ضیا مسعود شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو او په خاص توګه د مجاهدینو پر بسیج او یووالي ټینګار کړی. خغلی مسعود د شنبه په ورځ د بدخشان په مرکز فیض آباد کې وویل چې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره دی په ټولو ولایتونو کې د مقاومت شوراګانې جوړې شي. نوموړي ټینګار وکړ چې په تخار کې دا ډول شوراګانې جوړې شوي او باید په بدخشان، بغلان، سمنګان، پروان، کاپیسا او ټول افغانستان ته وغځول شي او د امنیتي ادارو تر مدیریت لاندې د وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول وسلوالو طالبانو پر ضد وجنګېږي. خو د سیاسي چارو کارپوه شاه محمود میاخیل وویل چې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو له لورې دا ډول ضد او نقیصي خبرې د خلکو په روحي منفي اغېز کوي.
دغه پخپله د خلکو په منځ کې یو نوی بې اعتمادي رامنځته کړی ده، ځکه چې ضد او نقیص خبرې کوي او دا په حقیقت کې د حکومتي چارواکو یا د ولس اعتماد په نظام باندې راټیټوي. نو زه فکر کوم چې د ملي وحدت حکومت باید په خپلو منځو کې سره کښېني، جدي په دې مسایلو باندې بحث وکړي.
ښاغلی مسعود دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د هېواد امنیتي وضعیت په شمال ختیځو او یو شمېر نورو ولایتونو کې ورځ تر بلې خرابېږي او یو شمېر اندېښنې هم راپورته کړي دي. له بلې خوا یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې احمدضیا مسعود له ملي وحدت حکومت سره د یو شمېر اختلافاتو له امله دا ډول څرګندونې درلودې او خپل استعفا یې هم ولسمشر ته سپارلې، خو ولسمشر تر اوسه نه ده منلې. خو د ولسمشر د فوق العاده سازي د دفتر ویان رحمت الله بیژنپور د ملي وحدت حکومت او احمدضیا مسعود ترمنځ د اختلافاتو خبره ردوي. ښاغلی بیژنپور د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښاغلي مسعود هڅې او اقدامات اصلاحي بڼه لري او دا ډول هڅې ولسمشر سره په مشورې ترسره کوي.
د ښاغلی مسعود هڅې د خلکو بسیج په اړه د ولسمشر د فوق العاده استازي په توګه څلور میاشتې وړاندې له ولسمشر سره مشوره کړې وه. هغه کسان چې دا ډول غیر مسؤولانه څرګندونې کوي دوی خپل شخصي اعراض بیانوي،
خو تر اوسه جمهوري ریاست په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر هم ویلي چې له وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول له داعش ډلې سره د مبارزې لپاره په ننګرهار کې د خلکو په ملاتړ سلاخیسي او اقدام کوي، خو افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد هر ډول اقدام باید د افغان امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې وي او د ښاغلي قدیر کسان هم د افغان امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې تنظیم شوي دي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د مبارزې په پلمه مسله کېدل به خلکو ته ستونزې جوړې کړي او د دې کار مدیریت به ستونزمن وي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې او د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پانه کې هم کتل شي. افغان چارواکو په خوست کې لزایی خلکو څخه د نظام سره د پراخ همکاري غوښتنه وکړه. دوی ویل افغان حکومت غواړي د قومي ولسی بنسټونو د تقویل لارې په هیواد کې سوله رامنځته کړي او همداشان د ولسی خلکو په مرسته د ټولګټو تاسیسات او ملي شتمنیو ساتنه وکړي. نجیب الله خیل له خوست دا رپورټ را لېږلی.
چارواکو په خوست کې له ولسونو او قومونو غوښتنه وکړه چې د نظام د ثبات او د سولې د ټینګښت لپاره دي خپلې هڅې او مرستې پراخې کړي. افغان چارواکو یادونه کړې چې د قومي او ولسي جوړښتونو د تقویل لارې به د امنیت د ټینګولو او د سولې د راوستلو لپاره کار وکړي. خوست والی حکم خان حبیبي وایي
نننی نظام د یوې کښتۍ معنی لري او په دې کښتۍ کې ټول سپاره یو. که وغواړو چې دا کښتۍ په واقعي او اساسي ډول ساحل ته وباسو او له دې چپونه بچ کو، بنا ان هر فرد دې ټولنې عالم، مشر، ځوان، سپینګیرای، کشر، نظامی او ملکی، دولتي او غیر دولتي، د دې ملي وجبه لرو چې دې نظام د ثبات لپاره قدم کیدو او د نظام د ثبات لپاره کار وکړو.
خوست والی وړاندې وایي د دې نظام حمایت ځکه مهم دی چې په اوسنیو شرایطو کې بل بدیل نه لرو.
مګر بدیل دې نظام په دې شرایطو کې خو بدیل دې نظام نه لرو. اړینه ده چې موږ په غوڅ قاطعیت باندې د خپل اولادونو چې ستاسو اولادونه دي او د خپل سر په بدله باندې د دې وطن د سرحداتونه اسلامي او ملي ارزښتونو نه دفاع کوي، د دوی قاطع حمایت وکړو.
د خوست یو تن عالم مولوي نصر الله قاسمی په خپلو خبرو کې د ولسونو له لورې ګیله وکړه چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د دې ولسونو د پراخه ګډون او ډېرې قربانۍ باوجود هم مرکزي حکومت د دې ولایت د کدرونو ګمارنې او د بیا رغونې د بهیر چټکتوب ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
موږ د ولایت خوست خلکو په دومره شاندار همت سره چې کومه د دې خلکو ته وټونه ورکړي دي ښځه مړه پرېږده چې دا هغه د تمام شي د وټونه نه بعد به موږ خپله ښځه
خپل نموز خو
دا مې دې پر در کړې دي چې د خور به تاسو خدمت کوي د قوم به تاسو خدمت کوي د خور کی حمایت وکړي
بلوری ته د افغان حکومت د قومونو او سرحدونو وزیر محمد ګلاب منګل چې د حکومتي پلاوی په مشرۍ خوست په وکالي دولت للی وای افغان حکومت د قومي جوړښتونو او د ولسی تړونو په واسطه غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله راولي.
موږ غواړو ولسونه او ولسي جوړښتونه د قومو مشرانو او د مخورو احترام درنښت او د دوی اعزاز او اکرام خوندي کړو او د همدغه قومي تړونونو په واسطه وطن ته سوله راولو او د دې قومي مشرانو په واسطه د مکتب ساتنه مو وکړو، د سړک ساتنه مو وکړو، د هوایي ډګر ساتنه مو وکړو، د کلینیک ساتنه مو وکړو، خپل منځي ستونزې د همدې مشرانو په واسطه حل کړو او بالاخره هغه امنیت چې امنیتي ځواکونه یې راولي هغه په دوامدار امنیت په سوله بدل کړو او سوله راولو وطن ته.
د افغان حکومت چارواکي داسې مهال د خوست د خلکو څخه د نظام د پراخ ملاتړ غوښتنه کوي او د ولسي او قومي جوړښتونو د پیاوړي کېدو اړتیا په ګوته کوي چې دا مهال د افغانستان د هلمند ولایت په ګډون د دې هیواد یو شمېر شمال لویدیځ ولایتونه هم د وسلوالو سره د سختو جګړو شاهد دي. د خوست او لوی پکتیا خلکو د ملي یووالي د حکومت د کار لپاره له چارواکو ګیله کړې چې د دې سیمو بیا رغونې او په مهمو حکومتي کرسیو باندې د دې سیمې د کدرونو نصب ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
وخت په افغانستان کې 4:30 دقیقې دي. د مازدیګر ورزو لنډ خبرونه له صالح محمد صالح اورو.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې 2015 میلادي کال ملکیانو ته د تیرو او کلونو په پرتله خونړی کال و چې په دې کال کې 11,000 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي. په میدان وردګ کې د پوځي عملیاتو له کبله 13 وسله وال وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. دغه عملیات په نرخ ولسوالۍ کې روان دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 46 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ملي اردو په عملیاتو کې د دولت 12 مخالفان وژل شوي. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې ادارې له ټولو والیانو غوښتي چې د پخواني شوروي اتحاد د قواوو د وتلو ورځ چې د دلوي له شپږمې سره برابره ده په شاندارو مراسمو سره ولمانځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه امریکایي سیال باراک اوباما د ګډو ډیپلوماتیکو هڅو پر تیزولو موافقه وکړه. د لیوادا خپلواک مرکز د یوې نظر پښتنه مخې په 5 کې 4 روسان په دې باور دي چې هواد یې دا وخت له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی. په یونان کې چارواکي وایي درې کسان یې ترکیې ته د وسلو او مهماتو د قاچاق په تور نیولې دي. او د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند شپږ مخکښ کاندیدان د لومړنیو رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یوه بله مناظره کې سره مخامخ شول.
لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو د صالح محمد صالح په غږ واوریدل. اوس به هم رازو د سپورت نړۍ یو وزیر ته. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د جنوبي اسیا په 12 دور سیالیو کې پرون او نن اتلولۍ ترلاسه کړې دي. د نن په لوبو کې په دوم وزن کې یعنی په منفي 55 کیلوګرام وزن کې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي محمود حیدری وکولای شول چې د خپلو سیالانو په ماتولو سره د سرو زرو میډال وګټي. څو شېبې مخکې شریف مرادی په 40 کیلوګرام یعنی په 40 وزن کې وکولای شول چې د سرو زرو میډال د افغانستان لپاره وګټي. لدی سره د افغانستان د تکواندو هر یو لوبغاړي محسن رضایی، روح الله نیکپا، محمود حیدری او شریف مرادی د سرو زرو او رامش حسینی هم په اووم وزن کې د سپینو زرو میډالونه وګټل او په دې سره د افغانستان د تکواندو د لوبغاړو څلور د سرو زرو میډالونه او یو د نقره یا د سپینو زرو میډال وګټه. په جمعي ټیمونو کې د افغانستان ټولو لوبغاړو تر اوسه پورې 15 د سرو زرو میډالونه او 2 نور د نقره او برونزو میډالونه ګټلي دي چې د افغانستان لپاره 15 ځای د جنوبي اسیا په 12 دور سیالیو کې تر اوسه پورې پوخ کړی دی. له افغانستان مخکې پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او هند پراته دي چې افغانستان وکولای شي د تکواندو او یا هم نورو سیالیو په برخه کې په دوه وروستیو ورځو کې د طلا یا سرو زرو میډالونه وګټي کېدای شي نور هم مخکې ولاړ شي. د جنوبي اسیا 12 دور لوبې د ځل د هند د شیلانګ په ښار کې پیل شوې دي چې تمه د دوه ورځې نورې هم دوام وکړي. اوس هم راځو نورو ریپورټونو ته. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي په هیواد کې د مالدارۍ د سکتور فعالیت خواشینونکی دی او په کار د بیرته درغولو او پراختیا لپاره پلانونه ترتیب شي. اسدالله زمیر دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ولایتونو د مالدارۍ د مسؤلینو په ناسته کې وکړه. د وویل په دغې ناسته کې به په دې برخه کې د ګډونوالو نظریات، پیشنهادونه او کاري نیمګړتیاوې راټولې او د مالدارۍ د پراختیا په 15 کلنه ستراتیژۍ کې به ترې کار واخیستل شي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وایي چې د مالدارۍ د سکتور د پراختیا لپاره د 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړول ضروری دی. د وویل دغه ستراتیژیک پلان به د مالدارانو ستونزې کمې او محصولات به زیات کړي. ښاغلی زمیر دا خبرې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ولایتونو د مالدارۍ د سکتور د مسؤلینو په ناسته کې وکړې. د کرنې او مالدارۍ وزیر وویل په دې 2 ورځنۍ مشورتي ناسته کې به د ګډونوالو نظریات، پیشنهادونه، کاري نیمګړتیاوې او شکایتونه راټول او د پلان په جوړولو کې به ځینې کار واخیستل شي.
چندین دهه جنگ، بیامنی، مشکلات اقتصادی، از بین رفتن زیربناهای زراعتی،
سوکلن و جنگون و اقتصادی ستونزو، د کرنیزو زیربناو له منځه تللو او داسې نورو ستونزو په هیواد کې د مالدارۍ پر سکتور ناوړه اثر کړی دی. په دې برخه کې موجوده تصویر خوشنونکه ده. د همدې لپاره راټول شوی یو چې ستونزې او ګواښونه وپیژنو او د لمنځه وړلو لپاره یو 15 کلن پلان جوړ کړو.
د کرنې او مالدارۍ وزیر وویل له جنگونو مخکې د هیواد سباندې 80% اقتصاد پر کرنې او په تیره پر مالدارۍ ولاړ و، خو اوس مهال هیواد ته د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د څارویو، کبانو او مرغانو غوښې، حیواني محصولات، شات او داسې نور خوراکي مواد له بهر څخه واردېږي. د کرنې او مالدارۍ وزیر دا هم وویل چې په دې ستراتیژۍ کې به د کوچیانو، مالدارۍ، سرځایونو او داسې نورو برخو ته پام وشي او هڅه به وشي چې په هیواد کې د مالدارۍ دودیز سیستم په پرمختللي سیستم واړوي. د دې وزارت د مالدارۍ رئیس عارف امانیار آزادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په هیواد کې د خصوصي سکتور لخوا څه کم 10,000 د چرګانو او په سلګونو د څارویو فارمونه فعال شوي او وزارت هڅې کوي چې مشورتي او تخنیکي مرستې ورسره زیاتې کړي. د لوګر ولایت د وترنرۍ د برخې مسؤول میر نصرالدین آزادي راډیو ته وویل جوړې ناستې ته به 3 وړاندیزونه وکړي.
ما پیشنهاد دستی به درشان به تقویه کیگی، یو با لابراتوارونه ده با دونو پر سطح به تقویه شی، دو بلاتو پر سطح به تقویه شی، دوم ده قرانتین با وزه شی، من تقویه قرانتین نده رو پدیسه، امراض ساری ده پاکستان اکثر امراضی، ده اقا حیوانات سه مریض بی اقا با قرانتین شی، افدره مثلا مونیتورنگ ده، مونیتورنگ بعد خیلی تقویه شی ده سطح حیوانی کسی.
همدارنګه د کندهار ولایت د زراعتي چرګانو د ټولنې مسؤول بهرودین آزادي راډیو ته وویل له حکومت به وغواړي چې په هیواد کې دننه د پیډ یا د چرګانو د دانې تولیدولو ته عملی هڅې وکړي.
د همجوار ملک پاکستان څخه تیار چرګان کندهار ته راځي او موږ د دې سره مقابله مشکله ګڼو، ځکه چې هلته وسایل پیډ هر څه هلته موجود دي چې موږ ته خپل پیډ ارزانه د تمام شي. نور مسلکي خلکو ته وسپېرم کندهار چې موږ ضرورت لرو چې دا پیډ د افغانستان په سطح باندې جوړ کړی شو.
په جوړې ناسته کې د اف ای او یا د خوړو د نړیوال سازمان استازي وویل که په دې هیواد کې د مالدارۍ سیستم منظم او پراخ شي، اقتصادي وده به ګړندۍ او ګڼو خلکو ته به د کار زمینه هم برابر شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
خوس وخت ازادي راډیو ته خو یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 نوې منځنۍ چپه او اف ام 315 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پانه کې هم کتلی شي او هم درس تاسو کولای شي. د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پانه چې شاوخوا 300 کسانو لزان سره خوخه کړی ده، خوخه کړی او شیبه په شیبه تازه خبرونو خبر شي پته د facebook.com/azadiradio. په همدې سره د رواني خبری خبرونه ورستي شیبه رانګ دی کیږي. لدی ورسته د ورکو شو ځانو پروګرام در تخبریگی دا پروگرام پا دقت هوری که ده شیل کم دوستی عملگری سرم و ده هغا ده ورکشوی عزیز پا لطکی مرست وکره. تربیه
ده ورکشو عزیزانو او دوستانو پلتنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیان د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي، او یا هم دا چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د دوی په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونږ نه ځنډو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د عبیدالله رهنما ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی یو ملګری د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شوی دی. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه خپل سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټول همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، خصوصا د ورکوسو عزیزانو د خبرونې مینوالو ته. ډېر زیات خوشحاله یم چې بیا هم په دې خبرونه کې له تاسو سره غږیږم. زه عبیدالله رهنما یم د هلمند ولایت څخه. ما د ورکوسو عزیزانو خبرونې ته یو زیری را او زه دا د ازادي راډیو وکړه لاسته راوړنه ده. که څه هم په تېره خبرونه کې ما پیغام پرېښوی او زموږ هغه ورکوسوی دوست د همدې خبرونې له برکته خپل کور ته راستون شوی دی، او دا ډېر ستر ویاړ دی د ازادي راډیو څخه. د جان محمد پلار سردار محمد ډېر مننه وکړل او خوشي یې وښول ازادي راډیو ته د پرمختګ دعا وکړه، او د ازادي راډیو همکاران یې په ډېرو دعاګانو بدرګه کړل. که څه هم جان محمد دوه نیم کاله د خپل کور څخه نادرکه وو، د همدې خبرونې له برکته خپل کور ته راستون شو. په ننګرهار ولایت کې ژوند کاوه او همدا خبرونه یې اورېدلې وه. وروسته موږ سره په اړیکه کې شو او خپل کور ته راستون شو. دا ډېر د خوشي ځای دی، او د ازادي راډیو څخه زه هم د جان محمد کورنۍ ډېر زیاته او د جان محمد دوستان ډېر زیاته مننه کوي. موږ خوشحاله یو چې ازادي راډیو زموږ لپاره یوه داسې ښایسته او په زړه پورې خبرونه جوړه کړې ده. رښتیا هم دا د خوشي زیری دی. زه ټول اورېدونکو ته، خصوصا د جان محمد دوستانو ته مبارکي وایم چې د همدې خبرونې له برکته موږ جان محمد خپلې کورنۍ ته راستون کړي. نو ازادي راډیو دې تل وي، او د ازادي راډیو له پرمختګ په هیله. نو که چیرې د جان محمد دوستان غواړي چې د جان محمد د کورنۍ سره دا خوشي کې ګډون وکړي یا خوشي کې عمل مانځي را سره، نو دې پسې پر وسه به درې شپاړس نه نوي شپاړس شماره ګډون وکړي. شماره یو ځل بیا صفر وسه به درې شپاړس نه نوي شپاړس. ډېره مننه له ازادي راډیو په دې هیله چې دغه پروګرام ته تر ډېر وخته په خپل دفتر کې ځای ورکړي او دغه پروګرامونه تر ډېره پرمخ بوځي. ډېره مننه له ازادي راډیو تل دی ازادي راډیو څخه خبرونه د خدای په امان.
ګران اوریدونکو، کله چې عبیدالله رهنما ازادي راډیو ته تلیفون وکړ، نو ما د ته تلیفون وکړ او د هغه ورک شوی عزیز پاک لمه ورڅخه معلومات واخیستل چې د په ازادي راډیو کې تلیفوني پیغام پریښو. اول ته دغه معلومات هم په دغه تلیفوني پیغام کې ویلی وو. راځي چې دغه د ما غړې خبرې له دغه محترم ورور سره یو ځای سره واورو. ګران ورور، تا ازادي راډیو ته تلیفون کړی وو چې د تاسو یو دوست په نامه د جان محمد او د ازادي راډیو له لارې نه پیدا سو. کته مونږ ته وایي چې د تاسو دغه دوست اوس چیرته ده، په کوم حالت کې ده، او د دوی د قصه څنګه وه؟
نکرهار و نکرهار ولایت کی تقریبا مهم کال ما تکرار لري چې د صدراتي نو دا چې د هغه نکرهار ولایت کی د خلکو له خوا څخه سر وهل شوی وو ورسته د خلاف تور د شوی نو د شوی نو مو د خپل حساب له لاس ورکړي وو کوم وخت چې ازادي لري چې یو کوچی وو درنه په لون له لارې نو ښه ګرام پریسوي د دې نومو دا د ترانس د استرار ټول هغه الته وو نو خوشاله مو او خوشاله مې چې یو ډیر انسان یو مسلمان انسان تقریباً
ګران اورور د جان محمد ستاسې نوم واخسته دا د هلمند ولایت د کومې ولسوالۍ نه ده
دا د هلمند ولایت د کوم ولسوالۍ نه د جان محمد او سم محالم ورمال چون چې کوه ما څه دي د دې څه څه دي د ګران اورور په کیسه کې ما یو پرکټ کې نه ځان تقریبا درهم اسمه کې دی خو
جان محمد څو کلن ده
تقریبا
او اصلا په دې برخه کې چې جان محمد له خپلې کورنۍ سره یو ځای سو تاسو ډېره مرسته وکړله که څنګه کله سي جان محمد لخپل کورنۍ سره یو ځای سو تاسو سوال ته وای کنه
bale زه جان محمد سره نشته هم دا کله کې راکا کوم دل تاسو سره څنګه زما کله یو څه کوم څه مو کو انا وخت مو د پوهې جان محمد له سرګا سره ورته وي ورته نو مو څه مو ګوته کوم څه مو د کوسه ورته وي د دې په اړه چې کورنۍ یې انا فلاري چې هغه پر سټیګ کې راځناو چې فلار او یو یو زیو چې نو درغو چې کله کومه حال دې وکړه کومه څه وکړه ورته خو یې څو سال سره دومره پښتنه نو ملي ځلې از د مخنه فوټ کول هغه دې از دې دوا وکړو هغه دې دې کوم کارونه کوي دوا وکړ او چې ژوند دوا ورته وکړو هغه دې دې د پخښت دوا وکړ با ته دوا وکړ دغه په تاریخ کې خلاص د دې یو څه چې د خپل ځان خوښي یعنی دا د محمد اسلام لپاره او د جوان کورنۍ لپاره ډېر خوښي ده
ډېر زیات مننه رحمان صاحب مننه یو جان مننه ګرانو اوریدونکو تاسې له محترم ورور عبید الله رحمان سره د ما خبرې واورېدلې آزادی راډیو تل هڅه کړې ده چې د تاسې د ورکو شو عزیزانو په لټنه کې له تاسو سره مرسته وکړي او لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل داسې معلومیږي چې د آزادی راډیو هڅې بې ځایه نه وي او ډېر ورک شوي عزیزان له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي نو ګرانو دوستانو راځي چې اوس هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور آزادی راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د دوست محمد پاک له معلومات لري دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو
بلی السلام علیکم زه نعمت علمی ولایت گریش ولسوالۍ څخه خبرې کوم دلته د اسلامت په نامه باندې یو لږ په ګریش ولسوالۍ کې ژوند کوي په چیرته مخ دی په نشه اخه دی زه د کندهار ولایت یم د کور سره دره کړی ده تقریبا درې شپږ میاشتې به کېږي داسې لکه د اسلامت په هکله باندې معلومات غواړي ماسې به دغه نمبر خپل ټلیفون صفر اویا شپږ شپېته دوه نوي صفر څلور اته ټلیفون نمبر یې ځل بیا صفر اویا شپږ شپېته دوه نوي صفر څلور اته توجه خو یو جهان
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږله آزادي راډیو خبري. ګران اوریدونکو، یو محترم ورور په نامه د توریالی له بګرامو نه آزادی راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی د ورک شوي شخص پاکله د آزادی راډیو نه داسې معلومات خپاره شوي دي.
الو، سلام علیکم. توریالی د بګرامو نه خبرې کوم. ورور، یو نیم هفته دوه هفته مخکې یو اعلان مو دوستانو واورېدلی و د لاور کې یو کس د پنځه شپږ کال کېږي چې یو سړی سره کار کوي په لاور کې، او کله یې چې د پکتیا یم کله یې چې د خوست دغه نشانی صحیح متره کې د یمو نفر وروړم دغه چې په یو خیه یې ګډ ده یلې د هماغه یمو نفر ده دغه آدرس هر چې مو د خړی په کار دي که زحمت نه کیږي دغه شمیرې ته یې ته مسج کوي چې مو د خپل نفر سیویر شورای ولو. ډیر زیاته مننه. کور مو آباد.
تاسو د محترم توریالی پیغام واورید. اوس به هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د حبیب الرحمن پاک معلومات دي.
حبیب الرحمن خبرې کوم د کندوز ولایت نه. زما یو ورور پیدا کړی دی د تقریبا څلور کاله کېږي که پنځه کاله کېږي دلته له موږ سره کار کوي پاکستان کې. زه خپله کندوز نه خبرې کوم. کله وایي د پکتیا خبرې، کله وایي د پکتیا یم، کله وایي د خوست یم، کله وایي د کوم ځای. یو ورور پیغام اورېدلی و د شاب خالي ګوډ دی پر استه پخوا باندې که پس کوم پخوا باندې، او بالکل ما ته مثال دغه نه و راته منظور و بېکاره نه اوسګا. اوس مې کس پیدا کړی که د هر چای ما سره دی په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 5 5 2 5 9 3. بیا درته وایم 0 6 2 5 9 3. ټولو اورېدونکو ته سلام وایم.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست. ګرانو اوریدونکو، د پروګرام په دې برخه کې راځي چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورک شوي په هکله معلومات خپره شوي دي. د دوی ورک شوی عزیز جمعه خان نومیږي. دغه ورور ته باید ووایم چې د دغه محترم جمعه خان په هکله د ازادي راډیو له لارې نه کوم تلیفوني پیغام ما د ازادي راډیو په آرشیف کې پیدا نه کړ. په هر حال، راځي چې دغه تلیفوني پیغام خپور کړو او تاسو یې واورئ. کېدای شي چې محترم جمعه خان خپلې کورنۍ ته تلیفون وکړي او یا هم د جمعه خان ځینې دوستان له ازادي راډیو سره ارتباط ونیسي او یا هم راسن دغه محترم ورور ته تلیفون وکړي. د دوی تلیفوني پیغام به واورو.
السلام علیکم. عبدالرحیم ولید مل عبدالکریم د بادغیس ولایت د غورمای ولسوالۍ خبرونه کوم. د جدي وشتم ورځ د مازیګر څلور بجې د پنځوسو دقیقو شاوخوا د جمعه خان په نامه د خدایداد زوی د غورمای ولسوالۍ و ازادي راډیو ته خپل ځان معرفي کړی دی. د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې په مهربانۍ سره د جمعه خان د سکونت ځای او د ده نمبر دوباره په ازادي راډیو کې زیر تر زیره نشر کړي. جمعه خان د خدایداد زوی اتیش کاله کېږي د ایران خواته تللی او ندرکه شوی دی. اوس یې پته د ازادي راډیو د خوا څخه شوی دی. او جمعه خان ته زما دا پیغام دی چې ستا شد تر اوسه پورې ستا په نامه شپې سبا کوي او که بل کوم ورور ته یې پاتې وي په مهربانۍ سره دې په دغه نمبر سره تماس ونیسي 0 5 8 9 2 0 5 8 9 2.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست. یو محترم ورور له ازادي راډیو نه پوښتنه کړې ده چې د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام په کومه ورځ خپرېږي. راځي چې د دوی تلیفوني پیغام واورو.
زه به زما سره دغه معلومات سره د ازادي د راډیو کارکوونکو څخه ما د خپل لپاره راکې د سره ډیره ځواني به مونږ چې دغه د ورکو شو عزیزانو خبرونه په کومه ورځ خپروي او په ورځ چې خپروي چې ساري غرمای ماشانی کله خبروي. دغه معلومات ما ته نشته. د زړه سره زه به ټلیفون نه کاټوم بس یو ځواني د لپاره خدای وکړه دغه معلومات کما ته راکې ډیره ځواني به دي.
ګران اورورم، د ورکو شو عزیزانو خبرونه د یک شنبه په ماسپښینې خبرونه کې او د دوشنبه په سهارنۍ خبرونه کې تاسو کولای شئ چې واورئ. د تاسو د لا معلومات لپاره راځي چې دغه خبرتیا یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګرانو اوریدونکو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
د عبدالمنان زوی د جزاجان مسوی د پنیرۍ اوسېدونکي د کندهار نو ورک دی چې تاسو معلومات راکړي.
زه زړګی ارمان د هلمند څخه خبرې کوم. زما یو خور دوست خالد خان اجي دغه زوی دی، ورک شوی د اجپرید خان زوی دی، ورک شوی دی. هر ورته که پاته ستا په دا ټلیفون مې زنګ ووهي، صفر اووه صفر پنځه پنځه اووه شپږ دوا دوا نه کار ورته پته یې موږ ته دې په داسې شماره معلومات راکړي.
کندهار ولایت زما خسر دی، پاکستان تللی دی، ډېر کلونه کېږي شفیق بابا باندې ناست دی. دغه دې اوس ټلیفون اړیکه شکېدلې ده. دغه دې که څوک په دې اړه معلومات لري، ما د ټلیفون نمبر دی صفر اویا پنځوس څلورویشت
سلام علیکم د آزادی ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. زه نعمت نمیږم د چرشنو ولسوالۍ د خود سیمې یم. زما د یو خاله زوی دی د جمعه خان په نامه، د دولس دیارلس کاله کېږي ورک دی. د غوچک د کلي دی، د عبدالحبیب استاد زوی د ګلوار اکان لسی. هر چا ته معلومات دي په دغه شمېره چې زموږ سره اړیکه ونیسي، صفر اووه صفر اته پنځه څلوېښت یو شپېته پنځلس. موږ بله شمېره دغه ده، صفر اووه صفر څلور صفر اووه صفر اووه صفر څلور صفر اووه درې شپېته یو دېرش.
بلیا السلام علیکم. یو ځوان چې تقریبا څلېرویشت کاله عمر لري، د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ د اشغې د کلي دی، د عبدالباری زوی دی او خپل نوم مشهور ده. د اوس نوم شیرین دی او اصلي نوم یې په محمد نبیر سره مشهور په شیرین دی، اصلي نوم یې محمد نبیر دی. نو که چا ته پاتې کېږي چې ورک دی، که چا ته پاتې په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووهي، صفر اویا صفر اویا شپېته اته سوه دوه اتیا. وسلام.
زما یو کاکا زوی دی، دا دیارلس کاله کېږي چې د کندهار په ولایت د شاغا په سیمه کې مدرکه شوی دی. او هر چا ته چې د احسان الله په هکله معلومات وي نو ماته دې زنګ ووهي. او د احسان الله لپاره نن چې دی عبدالکریم دی، مشهوره به ملا عبدالماد اخوند سره دی، پلار یې هم په یو لاس ګډ دی. که دی زما غږ اوري یا هم د دوی کوم نږدې ملګري زما غږ اوري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي، صفر اووه سوه درې نهه سوه پنځه نوي درې سوه یو ویشت. نړۍ ځل بیا وایم، صفر اووه صفر درې نه نه پنځه دوه پنځه درې یو دوه یو. السلام علیکم.
زما د خاله زوی دی، د دیارلس څوارلس کاله کېږي ورک دی، د جمعه خان په نامه، د چرشنو د غوچک د سیمې، د عبدالحبیب اکا زوی او نیکه نوم یې ګلوار اکا دی. چهار سړی معلومات لري موږ ته دې پر دغه شمېرو باندې زموږ سره اړیکه ونیسې، صفر اووه صفر اته پنځه څلوېښت یو شپېته پنځلس. یو ځل بیا شمېره وړاندې کوم، صفر اووه صفر اته پنځه څلوېښت یو شپېته پنځلس. تاسو ډېره مننه، السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم، صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د مونږ د ورکوښو عزیزانو او دوستانو خبرونه هم دومره په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکښوي عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو پوښتنه سپارم روغ جوړ خواخا او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري